پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو د غرمنی خبری خبرونه زه رضوان مراد درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د ریپورټونو ردوي چې ګواکې طالبان د افغانستان پر 50% ولسوالیو کنټرول لري. دروان خبرونه پترس کې په اورزګان کې دروان جګړې په اړه هم اوري ویل کیږي چې د اورزګان په چوری ولسوالۍ کې د ولسوالۍ مرکز ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د مراسمو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي. د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر چورا ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو له تېرې شپې راهیسې ډله ییز بریدونه کړي او ولسوالۍ محاصره کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د مراسمو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. سبا یک شنبه د هجری قمری میاشتې لسمنې ته د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي رډیو ته ویل امنیتي ځواکونه د کابل ولایتونو په جماعتونو او تکی خانو کې د شورا د مراسمو د ګډونوالو د امنیت لپاره ګمارل شوې دي.
تمام اماکن مقدس د اختر سره افغانستان په خصوص ساحاتی کې بیشتر برابرای
اهل تشیع دروي. په ټول افغانستان کې مقدس ځایونه په ځنګل ډول هغه ځایونه چې له دوت سره زموږ اهل تشیع ورونه ورسي زموږ تر امنیتي پلان لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د قلعه فتح الله پر ووم سړک د پرونی انتحاري حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی دی او په دې حمله کې شپږ تنه وژل شوي او تر دېرش زیات ټپیان شوي دي. دا اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر چوری ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو له تېرې شپې راهیسې ډله ییز بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ محاصره کړې. دوی وایي که عاجل مرسته ور ونه رسیږي ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. په ورته وخت کې د چوری ولسوال هم ازادي راډیو ته ویلي چې ولسوالۍ محاصره ده او هوایي ځواک او مهماتو عجله غوښت نه کوي. خو د اورزګان ولایتي اداره بیا د ولسوال او ولایتي شورا د مسؤلینو دا خبرې نه مني چې ګنې ولسوالۍ دي وسلوالو طالبانو محاصره کړې وي. د امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا جګړې هر شپه روانې وي او ولسوالۍ محاصره نه ده. دی وایي چې مهمات ورستولي او د هوایي ځواک اړتیا نشته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د داعش او طالبانو د لکتر لګاتیا وسلوالو د وژل کېدو رپورټ ورکړی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل موږ د هلمند په ګریش ولسوالۍ، فاریاب، پکتیکا، غزنی، کندهار، د پکتیکا په جانخیلو ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې عملیات کړي دي. د وی په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو تر 2 زیات غړي وشل شوي. افغان جمهور رئیس د افغانستان د جمهور ریاست وی سرچینې د خبر تایید کړ چې ولسمشر اشرف غنی تاشکند ته ځي. خو وی ویل چې د سفر دقیق وخت لا نه دی ټاکل شوی. د همدې خبر په اړه د ازبکستان دولتي وی پانی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف حواله لیکلی چې تاشکند ته د ولسمشر غنی د رسمي سفر پر جزئیاتو کار روان دی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو تیار دی چې له شمالي کوریا سره ګډ کار وکړي څو د دې هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د جوړولو پروګرام له امله روان کړکیچ په سوله ییز ډول پای ته ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبره په خبر پاڼه کې کړي چې د روسیې د سفیر او د شمالي کوریا په بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي امریکا د چارو د مشر تر کتنې وروسته خبره شوه. په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې روسي لوري تایید کړ چې ستونزې په سوله ییز ډول او له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو حل شي. د امریکا دوه مخکښو سناتورانو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداري ورکړې چې پر روسیې د هغه بندیزونه عملي کړي چې کانګرس د ولسمشر ټرمپ د انتقاد سربیره په دې وروستیو کې تصویب کړل. په یو لیک کې چې پرون خپور شو جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین او ډیموکرات بین ګارډین ویلي کانګرس به د بندیزونو د دې نوې طرحې د عملي کېدو چې پر روسیې د پخوانیو بندیزونو ځای نیسي څارنه شدیده کړي او ولسمشر ټرمپ ته به سخته شي چې بیا په یو اړخیزه توګه یې همداسې غیر عملي پرېږدي. ټرمپ چې پرله پسې له مسکو سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې پر روسیې د بندیزونو دا طرحه د اګست په 2 نیټه لاسلیک کړه. خو له لاسلیک سره یې په یوې تړلې اعلامیې کې شکایت کړی چې کانګرس د ولسمشر په واکونو کې لاسوهنه کوي او دا امکان یې پرانیستې پرېښې چې به پر روسیې د کانګرس لخوا لګیدلې بندیزونه په بشپړه توګه عملي نه کړي. د روسي د حکومت یو مخالف سیاستوال الکسی نوالنی چې پرون په مسکو کې د کور ته نږدې پولیسو نیولی او بیرته خوشې شوی. نوالنی ویلي چې د دې کار هدف په نیشنی نوګورد سیمه کې په یو لاریون کې له ګډونه د هغه مخنیوی و. الکسی نوالنی تقریبا لس ساعته د پولیسو توقیف کې و. له هغه څخه په دې تور چې روسانې په غیر قانوني لاریون کې ګډون ته هڅولي د نومبر په دویمه نیټه پوښتنې وشي. که چیرې محکمه پر نوالنی دا تور ثابت کړي چې د مظاهرو له قانوني سرغړونه کړي و میاشت به زندان شي. الکسی نوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو منتقدانو دی او په روسیه کې د جمهور ریاست پر روانو ټاکنو کې چې په 2013 میلادي کال کې کیږي کاندیدای ته کمپاین کوي. او د امریکا متحده ایالاتونه د عراق د کردستان د خپلواکۍ لپاره تر سره شوې ټول پښتنه په رسمیت نه پیژني. دا ټول پښتنه د دوشنبه په ورځ وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په یو بیان کې ویل دا ټول پښتنه قانوني ستونزې لري. په دې بیان کې د یو موټی فدرال ډیموکرات او په خپلو پښو ولاړ عراق ملاتړ شوی دی.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګوند طالبان د افغانستان پر 50% ولسوالیو یا کنټرول لري او یا هم د کنټرول هڅه کوي.
اضافه تر از 400 ولسوالی در افغانستان فعال است. ولسوال در قمندان در او په حاکمیت دولتي اونجا ما کاملا نیره رات کنیم.
بلور تبیا د پوځي چارو کارپوهان وی چې لڅو میاشتو راهیسې په افغانستان کې امنیتي وضعیت مخ په ښه کېدو دی.
د شپږ میاشتو نه راپدې خو وضعیت بدلون موندلی دی او بالخصوص په دې دوو میاشتو کې.
په اروزګان کې د روانه جګړې په اړه رپورټ لرو او د غراس په کابل او لوی ښارونو کې د عاشورا په مناسبت د امنیتي تدابیرو په باب هم اوري. د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې طالبان د افغانستان پر 50% ولسوالیو یا کنټرول لري او یا هم د کنټرول هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې لانګ وار ژورنال په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې طالبان د افغانستان پر 50% ولسوالیو واکمن دي او یا هم د خپلولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان چم دا اوس را سره د کابل په سټوډیو کې دی نور جزئیات وړاندې کوي.
بله، لکه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان دفاع وزارت د لانګ وال ژورنال ورځپاڼې هغه تازه راپور په کلکه رد کړ چې پکې ویل شوي وو وسلوال طالبان په 50% ولسوالیو کنټرول لري او یا هم له افغان حکومت سره د کنټرول پر سر په جګړه بوختي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري شبوړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال یوازې نه ولسوالي چې هغه هم په هلمند، غزنی، بدخشان او زابل ولایتونو کې طالبان تر تسلط لاندې د نور په ټولو لسوالۍ باندې د افغان حکومت بشپړ واک چلیږي. هغه په دې اړه وویل
اضافه تر از 400 ولسوالۍ در افغانستان فعال است. ولسوال در قمندان در او حاکمیت دولتي اونجا ما در کل افغانستان 9 ولسوالۍ سقوط داریم و در حدود 35 الا 40 ولسوالۍ تهدیدات اعلان داد و در حدود 20 الا 30 ولسوالۍ تهدیدات متوسط است. اگر شما ایره 45% میگین ما کاملا ایره رد میکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې لانګ وار ژورنال ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ولیدي چې وسلوال مخالفان چې البته طالبان مقصد دی یو د 120 ولسوالیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري او همدارنګه د 113 ولسوالۍ د کنټرول پر سر باندې له افغان پوځیانو سره په جګړه بوختي. د لانګ وال ژورنال ورځپاڼې راپور د سیمه ییزو منابعو همدارنګه د یو سرسنجي له مخې چمتو شوی ده چې په کې راغلي دي هغه سیمو کې چې وسلوال طالبان کنټرول لري په ولسوالۍ باندې هغه ته د دوی لخوا امنیت ته او خدمات خلکو ته ارزه کیږي چې د شریعت پر رڼا کې هر څه پر مخ ځي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د فبروري په میاشت کې د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې یوازې 15% خاوره د افغان حکومت تر نفوذ لاندې ده او همدارنګه 11% خاوره نور هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده او په پاتې سیمه منازعه سیمه ده چې پکې جګړې روانې دي. له بل پلوه د پوځي چارو یو شمېر کار پوهان دغه راپور چې لانګ وار ژورنال ورځپاڼه په تازه خبر کړی دغه یو زوړ راپور خي د هم داسې محل نشر کیږي چې د افغانستان ولسمشر څمو د بلاندې د امریکا ته خپل سفر کې ولیدي چې طالبانو سکهال په جنگو کې هیڅ لاس راوړنه نه درلودلې. بلې مراد صاحب
ډیره زیاته مننه. دوستانو، له رحمت الله افغانم واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې طالبان د افغانستان پر 50% ولسوالیو یا کنټرول لري او یا هم د نیولو هڅه کوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت کې د پام وړ خواله راغلی دی. د دې کمیسون غړي وږمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل چې افغان او بهرني ځواکونه توانېدلي دي چې په دې موده کې زیات شمېر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. لاغلی ساپۍ سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې ورنه د اوسني امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
تقریبا شپږ میاشتې بعد وضعیت امنیتي قرار درلوده چې هغه د هلمند صاحبي کندوز د بدخشان نیمه صاحبي چې شدید جنگ پکې روانو، قندهار نیمه صاحبي چې پاغې کې وضعیت خنه وو، د پکتیا او د کونړ او نورستان او د لغمان صاحبي مګم د شپږ میاشتې نه راپدې خو وضعیت بدلون موندل لري او بل خصوص په دې دوو میاشتو کې چې زه خپل هم یو نظامي ماته معلومیږي چې اوس وضعیت کې بدلون راغلی دی او زه د وزارت دفاع د خبره تاییدوم چې وضعیت بدلون موندلی دی. کېږي دا گزارش زوړ وي، مګر کله چې گزارشونه دقیق کېږي خپریږي ښه به دا وي چې نوی گزارش خپور شي او په نوي وضعیت باندې کتنه وشي بعد له هغې گزارش خپور شي.
د تاسې موندنې څه ښایي چې افغان حکومت د افغانستان په څومره خاوره باندې حاکمیت او کنټرول لري؟
خو دا به مشکله چې زه اوس فیصدي واخلم او زه په فیصدۍ وغږېږم، خو که زه فیصدي واخلم شاید د 15% خوا او شا که زمونږ لري پرتې زمونږ درې زمونږ باندې د ټول افغانستان په دې پیږو چې هغې کې د دښمن ځالې دي او هغه د دښمن دایمي مرکزونه دي، د دې نه سترګې نه شو پټولی. اما 15% وخت چې مونږ وو خبره دا ده چې زمونږ امنیت بیخي د کورو منځته راغلی دی، نو دا د منطق نه لري خبره ده.
تاسو له نظره باید څه وکړی چې تر څو پورې د افغانستان بشپړه خاوره د حکومت تر کنټرول لاندې راسي، یعنی څه اقدامات وسي؟
په دې کې باید زمونږ افغان امنیتي ځواکونه او بالخصوص نړیوال چې د افغانستان سره امنیتي تړون امضا کړی دی باید زمونږ د نظامیانو په واک کې هغه سپکې او درنې وسلې په لاس کې ورکړي چې دوی په کامل او مطمئنه توګه باندې وکړی شي د افغانستان د استقلال نه د دفاع په خاطر او د سرحد نه د ساتنې په خاطر باندې دوی باید ډک لاس ولري او زمونږ هوایي ځواکونه چې اوس د تعقیب حالت کې دي باید په همدغه شکل باندې تجهیز او تقویه شي تر څو موږ هغه جنګي الوتکې په لاس کې راکړی شي چې موږ پکې موږ افغان امنیتي ځواکونه بالخصوص وزارت دفاع وکولی شي چې د دښمنانو ځالې د تهدید نه لاندې ونیسي او هغه له منځه ویسي.
په افغانستان کې دروان امنیتي وضعیت په اړه مو د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسون د غړې وږمې ساپۍ څرګندونه واورېده. اوس هم یو نړیواله موضوع، د روسیې مخالف سیاستوال الکسی ناولین ژمنه کړې چې خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي. په دې لاریونونو کې به په ټوله روسیه کې په زرګونو کسان ګډون کوي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د مسکو پولیسو پرون ناوخته دی له توقیف څخه خوشې کړ. صالح محمد صالح دا مسئله تعقیب کړې چې همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. ناولین ولې نیول شوی؟ صالح صاحب،
مراد صاحب، د روسیې مخالف سیاستوال الکسی ناولنی د روسیې په پلازمېنه مسکو کې تر لساته توقیف وروسته پرون ناوخته خوشی سو. له دې اقدام سره په نیژنی نوفګورود سیمه کې د لاریون پر مهال د وینا مخنیوي وسو. ناولنی ته امر شوی چې په پرله پسې ډول د غیر قانوني مظاهرو د تنظیم په تور د دوشنبه پر ورځ په رسمي ډول د محاکمې غونډې ته حاضر سي. د جمعې پر ورځ په مسکو کې د لکوره بهر د تر نیول کېدو وروسته ناولنی په ویډیو کې چې د پر انستاګرام خپره شوی ویلي
хочу извиниться перед всеми жителями Нижнего Новгорода, потому что
زغوارم د نیژنی نوغورود له ټول وسیدونکو بخښنه غواړم چې ونه توانیدم په لاریون کې برخه واخلم، ځکه کرملین له دې غونډې چې په پام کې ونن وسی سخت په بیره کې دی. ناوالنی په مسکو کې د پولیسو له ماموریت بهر خبر اعلان ته ویلي موږ به له خپلو فعالیتونو لاس وانه خلو که هر څومره خندونه هم په مخ کې وي. د ویل په پام کې لري په هغو مظاهرو کې چې د اورالس په اورنګبرګ کې نن او سبا په شمالي ښار ارچنګلس کې په پام کې دي برخه واخلي.
ساری صاحب، اوس چې د دومره لوی مظاهرې کوي او د روسیې د حکومت خلاف درېدلې ده، آیا ناولنی ولې یعنی د روسیې په سیاست کې په مهم مخالف سیاستوال بدل شوی د حکومت پر وړاندې؟
ناولنی تیر کال اعلان وکړ چې غواړي د جمهوري ریاست هغو انتخاباتو ته چې د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې په پام کې دي ځان کاندید کړي. یو 40 کلن الکسی ناولنی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو منتقدانو څخه د روسیې په بیلابیلو برخو کې د کمپاین لپاره تر شپېتو زیات دفترونه پرانیستلي دي. که څه هم د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون په جون میاشت کې اعلان کړی و چې ناولنی د کوم مقام لپاره د مبارزې پر شرایطو برابر نه دی، ځکه چې د په مالي جرمونو تورن دی. خو ناولنی ویلي چې دغه تورونه سیاسي انګیزه لري. ناولنی په ټویټر کې ولیکل، کرملین له رای ورکوونکو سره زما غونډو ته د یو لوی خطر په سترګه ګوري، ځکه هیڅوک تر هغو چې پیسې ورنه کړل سي دولت پلوه غونډو ته نه ورځي. په وروستیو میاشتو کې الکس ناولنی او د هغه کارکوونکي دغه راز ملاتړي په وار وار د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا نیول سوي هم دي. د ده پر ځینو ملاتړو حملې هم سوي دي، یا هم له قانوني تعقیب سره مخامخ دي، یا هم چارواکو پر دوی باندې نور فشارونه راوستل دي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. سالم احمد سالیو چې په روسیه کې دروانو سیاسي تحولاتو پړه در سره جزئیات شریکول. د روسیې مخالف سیاستوال الکسی ناولنی ژمنه کړې ده چې خپلو لاریونونو ته به د حکومت پر ضد دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم له مرزی احمد سید څخه د افغانستان د دې ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان بانک د لومړي ځل لپاره د امریکا په بایلرون کوپانو کې د سباندې 50 میلیونو ډالر پر ارزښت پانګونه کړې. دغه بانک ویاند ایمال آشور نن ازادي راډیو ته وویل له دې درکه دوی ته ګټه رسیدلې او هم دغه پانو کې د پانګونې لپاره هیڅ راز د خطر ګواښ نشته.
د لومړي پای په توګه موږ تر اوسه پورې 50 میلیونه او 15,000 ډالر د امریکا د متحده ایالاتو په بایلرون کوپانو کې پانګ چاورې ده، چې بایلرون کې پانی چې ریټ یا درجه ټریپل اے دی، ویلی شو چې هیڅ نه ورسنه لري، یعنی هغه عالی کچه باندې اطمینان لري.
ښاغلی آشور وایي چې په بایلرون کو پانو کې په نړیوالو بازارونو کې لوی پانګونې کیږي او دغه پانی معافیت او مسؤلیت هم لري. نوموړی وایي د افغانستان بانک غواړي چې دغه چارې ته دوام ورکړي. د بغلان د نفتی او مایع غازو مسولین وایي سکل په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 12% د نفتی موادو او مایع غازو په وایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ادارې مدیر جهانگیر جوان ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د 1389 مریض کال په 9 میاشتو کې د ټانګونو د پر وخت کمیشن او دغه شان دغه ادارې په جایدادونو کې د دوکانونو له کرایې څخه دوی 1,200,000 افغانۍ ترلاسه کړي، چې دا رقم تیر کال 9,900,000 افغانۍ وو. ښاغلی جوان وایي د نفتي موادو او مایع ګازو ادارې د دغو عوایدو یوه برخه د زړو وسپنو له خرڅلاو څخه هم ترلاسه کړې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,200 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1,380 افغانۍ، د وریځې یو 3.5 بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,000 او 1 لیتر ډیزل په 1,000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1.5 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 1.5 پوله، او زر پاکستانی کلدار 530 افغانۍ.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري او سمپورزګان کې دروان امنیتی وضعیت او دغلته د چوري ولسوالۍ شاوخوا سیمو کې دروان جګړې په باب ریپورت راخلو. د روزګان ولې سیمې چارواکي وي د ولایت په چوره ولسوالۍ باندې طالبانو لتیره شپې راهیسي ډلیز بریدونه کړي دي او جګړه اوس هم روانه ده. په ټوله کې د اورزګان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې امنیت ته پام نشي او امنیتي ځواکونه په وسلو او اضافي سرتیرو سنبال نشي نو کېدای شي چوره ولسوالۍ او نورې سیمې سقوط وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ لري.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو له تیر شپې راهیسې د چوري ولسوالۍ پر مرکز له درې لورې ډلهیز بریدونه پیل کړي او ځانونه یې د ولسوالۍ د بازار څنډو ته رسولي دي. د ولایتي شورا غړي او د چوري ولسوالۍ اوسېدونکي حیات الله فضلي د شنبې په ورځ له یادې ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل چې د شپې له پیل څخه افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره بیا د شپې تر دوو بجو پورې سخته جګړه وکړه، خو وروسته له دوو بجو څخه وسلوال طالبان په دې وتوانېده چې د ولسوالۍ په شمال ختیځ برخه کې د بازار څنډو ته ځان ورسوي. نوموړي وایي په یاد ولسوالۍ کې لا اوس هم درنه جګړه روانه ده او کچېرې ولایتي اداره ورته توجه ونه کړي نو یاد ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي.
چې جنگ مشتې دي، د غرب د خوا سره هم جنگ دي چې پر پوزه باندې بند کړې وه، د شپې پر دوې بجې باندې چې مخ سره پورالی د بازار د شرقو خوا ته چې یو سړک د ګزرو خوا ته ځي او یو سامیان پر خوا ځي، د دغه ټرک ته نارسېده. دا هلته هوټل دی، د نکي په نامه دی، دغه هوټل ته دوی راغلي دي. دغه هوټل دی یو داسې ده چې هغه سرای دی، دغه نکي سرای دی، یو د وزیر خان سر دی. دغه منطقې هم په تصور کې راوستلې دي. نو تېر همدي په دغه ساحه کې اوس خیالاندې وجود لري. اسرار ته مدې داخل شوي دغه نسه چې ده دغه د بازار په اخره نقطه کې ده، خو مقصد د بازار دوکانونو سره مشتې دي.
ښاغلي فضلي دغه راز وویل چې په روانه جګړه کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي چې د کره شمېر په اړه یې معلومات نه لري. د چوري ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي هم دا مني، خو وایي چې تر دا مهاله افغان امنیتي ځواکونو له ولسوالۍ څخه دفاع کړې، خو په خبره کې له دې وروسته مهمات او هوایي ځواک ورته ونه رسیږي نو یاد ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. نوموړي وایي په روانه جګړه کې تر دا مهاله دوه وسلوال طالبان او یو افغان سرتیری وژل شوی او دوه طالبان او دوه افغان سرتیری نور ټپیان شوي هم دي.
طالبان په زیاته پیمانه باندې د شر په قسم راغلي دي. د ښار د بازار و سر ته رسېدلي دي، بس په دغه ځای کې څو سره نیولې دي. دلته یو زوړ مکتب دی، هغه زوړ مکتب یې نیولې دي. عجل کومک ته خو اړتیا سره موږ د مخصم رئیس هم دغه ندي وو. عجل کومک غواړو، صلاح او مهمات غواړو. موږ مهمات غواړو، مهمات مو سره باید په دې سچ هوایي مرسته باید وشي تر څو موږ وکولی شو دښمن بېرته د هغه ځایونه جنیله کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د مسولینو په خبره نه یوازې دا چې د چوري ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې، بلکې د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ له تېر یو کال راهیسې وسلوالو طالبانو تر خپل بریدونو لاندې راوستلې او له مرکز ترینکوټ سره یې ټولې لارې د ترافیکو پر مخ ورباندې تړلې. د اورزګان ولایتي اداره بیا د ولسوال ولایتي شورا د مسولینو دا خبرې ردوي چې ګڼې یاد ولسوالۍ دي وسلوالو طالبانو محاصره کړې وي. امنیه قومندان مال پاسوال رحمت الله صدیقي وایي چې دا ډول جګړه هر شپه روانه وي او په خبره چې یادې ولسوالۍ ته مهمات استولي، خو وایي چې هوایي ځواک او اضافي سرتیرو ته هیڅ اړتیا هم نشته.
مسره خو دې مسره څخه منظور څه شي دی؟ جنگ خو همیشه دوامدار د څو کال د یو کال کې چې موږ په دغه جنگو راځو، نو د جنگ مفهوم خودش نه دی چې مسره خو به دشمن هم په مسره کې دی، هغه هم دی. او د مهماتو هیڅ مشکل نشته. هغه چې جنگ کېږي مهمات به خود کمیږي، اضافه کېږي به
د یادونې وړ ده چې نه یوازې دا چې د دغه ولایت ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړي، بلکې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار هم وسلوالو طالبانو محاصره کړي. د ترینکوټ ښار ته په یو کیلومتر کې وسلوال طالبان له تېر یو کال راهیسې شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د یو ګډ پلان له مخې کشفي او استخباراتي دستګاو ته د عاشورا ورځې د ښه امنیت په خاطر د ډیر کار ویل شوی دی. د هغه وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل دغه پلان له مخې نن او سبا ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی دا شورا ورځ د ښه امنیت لپاره ځانګړی پلان جوړ شوی چې لمخي استخباراتي او کشفي ارګانونه په ډیر کار مکلف ګرځول شوی دی. د یاد وزارت ویان نجیب دانش د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل دغه پلان لمخي د ورکوونکو په شمول د امنیتي دفاعي کشفي او استخباراتي ځواکونو یو ګډ کمیسون هم کار کوي. هغه وایي دغه ګډ امنیتي پلان لمخي ټول سپیشل او غزایونه چې د شورا مراسم پکې تر سره کیږي تر پوښښ لاندې راوستل شوی دی.
از چند روز به این طرف بخصوص سر از امروز و فردا ما تدابیر ویژه داریم. تمام اماکن مقدس و تمام ساحاتی که در اوج این مراسم تجلیل میشه ازش و برگزاری صورت میگیره زیر پوشش امنیتی ما است. ما روی برنامه های مختلف کار کردیم، برای دسته های کشفی و استخباراتی وظیفه دادیم که بیشتر از پیش کار بکنن، تلاش بکنن تا اینکه ما شاهد هیچ گونه حادثه‌ای نباشیم.
دا په داس حال کې چې د افغانستان د کورونیو چار وزارت د محرم میاشتې له پیل رئیس هم د امنیتي تدابیر ویلی وو، خو له دې ټولو هڅو سره مرکز کابل تېره ورځ د انتحاري حملې شاهد وو. د حمله د جمعې له لمانځه وروسته د کابل ښار د قلیفت الله په سیمه کې د یوې تکیه خانې مخې ته وشوه. د عامې روغتیا وزارت د دغې پیښې په نتیجه کې د شپږو کسانو له وژل کېدو او نږدې څلوېښتو نورو د ټپي کېدو ویلي دي. د امنیتي بنسټونو د معلوماتو له مخې د شپون په جامه کې یو کس دغه تکیه خانې مخې ته ځان رسولی وو، خو د افغانستان د کورونیو چار وزارت وی چې د دښمن دا او ورته نورو رنگارنګ جامو او پلانونو ته متوجه شوی دی. یوسف زدران، ازادي رادیو کابل.
زمانو محمد حسین د کابل د کال ټکسی وان
والا خو د سیستاره سرور جان چې بل زیار او زمون کار ته سال او تر بیګه پوره دا امید نه لرو چې مونږ سال شي بیګه به ته کوتر شي ولې ورځ په ورځ د کار وازه خرابېږي، امنیت نشته. نو په سره کو کې ورځه کې لارې بندې دي، امنیت په کلی نشته دی. نو سره کو په ساده خلاص ته د چچورو چپاول کې نه دوران نه غواړي چورو امنیت راشي غل ونده نه نه غل نه سي سبب ته خوشي کې نه ورس پورس کار کې ګډوډي ده. ام نشته مونږ د دولت نه غواړو چې کار د کابل کې وروي ورامي راشي د ځوانان د جنګي د خل د کبد کجبن کی.
منم محمد ولی جان ده. امنیت دغه سیده چې اوس مونږ چې داخل خار تر نوزو، یعنی یو سیګریټ یو نسوارم نشنه تل داسې خلک را ننځي چې هغه یو ورځ یو شپه هم جنګ وکړي. نو هغه معلومات به مشکلات ټول د دولت لخوا نه، ځکه چې داسې مشکل نو ته څنګه نه شي لیدلو. یو ځای ته ځو خامخا زړه کې دا شاک وي چې کېدای شي کم مشکل سره زه مخامخ شم، داسې اطمیناني نه شم تلی یو ځای ته چې مطمئن وم چې یعنې زه په خیر دی. زړه کې مې شاک وي چې زه
نمانو مازیم ده. سورج لاری بندی دا مشکلات ستا دا غلط هم لار بندی دیری کڑی ویب دا دا انتیاریم کی گی والانو مشکلات دیر دی دلتا کابل که و دا وقترم دا چه سول راسی امنیت راسی مو پو وطن که پرامی سر اخپل ورونو سر خزوان تیر که و خوشال وقتو لرو دانسی هر او رز دیمونگ وطن پو وینو لڑا لیوی هر او رز پو مکی لانجی وی هر او رز دیمونگ لاری بندی ویلو مشکلاتو سر مخیو ام دا مو وقترم دا سی امن پکی راسی و مگیم تر افداری ور سر ولاریو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. همدا شیبه په بنگلاديش کې د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم د کوربه هیواد له ټیم سره لوبه کوي. بنگلاديش په 500 اوورونو کې د افغانستان د ټیم لپاره 103 اتیا منډه هدف ټاکل دی. دا دوهمه سیالي ده. لومړۍ سیالي د بنگلاديش ټیم ګټلې ده. ټاکل شوی چې افغانستان په بنگلاديش کې د 19 کلنو د افغانستان دغه ټیم 15 یوورزنی سیالي ترسره کړي. د پنځمې پرس په کمپیوټر کې د وی وړې ستونزې له امله د نړۍ په ګڼ شمیر هوایي ډګرونو کې ډېر زیات ستونزې پیدا شوې او زیات شمیر پروازونه هم لغوه شول. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروان اورو.
آیا پوهیږئ چې کمپیوټر د انسان په اوسني ژوند کې څومره مهم رول لوبوي؟ د پنځمې پرس یعنی د سپتمبر په 28مه په کمپیوټري سیستم کې د یوې وړې ستونزې له کبله د نړۍ په ګڼو مهمو هوایي ډګرونو کې د الوتکو د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښې شوې. ویل شوي چې د اماد یوس کمپنۍ کمپیوټري پروګرام چې په بریټش ایرویز، ایر فرانس، لوفتانزا او نور ستر هوایي شرکتونه یې په خپلو کمپیوټرونو کې کاروي، د هوایي شرکتونو د الوت د پروګرامونو د خرابېدو سبب وو. کله چې امادیوس پروګرام نه ببره لستوزو سره مخامخ شو، په هوایی شرکتونو کې د مسافرو د کنټرول پروګرام پرچاو شو او په نتیجه کې د نړۍ په سترو هوایی ډګرونو کې د سپرلویو د انتظار اوږده کتارونه ودرېدل. د لندن په هیترو او ګټویک، د جرمنی په فرانکفورت، د پاریس په شارل دوګول، د واشنگتن په دالاس، د سنگاپور په چانګی، د جنوبی افریقا په جوهانسبرګ او د نیوزیلند په ملبورن کې تر ټولو زیات خلک سرګردان شول. دا یوازې هوایی ډګرونه او د الوتکو د الوتنو پروګرامونه نه دي چې له کمپیوټر او کمپیوټري سیستم سره اړه لري. د نړۍ د اکثرو هیوادونو د برېښنا سیستمونه، بانکونه، دولتي چارې، د ریلګاډو تر مځکې لاندې ریلګاډو تګ راتګ او ګڼې نورې چارې له کمپیوټري سیستمونو سره تړلې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د دې خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان د نشي موادو د تولید او کښت او د غراز د قاچاق په اړه اونیس پروګرام اورئ. خو اوس د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان څخه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د مراسمو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي. سبا یک شنبه د محرم الحرام د میاشتې لسمه نیټه ده. تر دې مخکې په کابل کې پرون د قلعه فتح الله پر اووم سړک د انتحاري حملې مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستی او په دې حمله کې شپږ تنان وژل شوي دي. د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت پر چوره ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې رئیسي ډله ییز بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ محاصره کړې ده. دوی وایي کاجلې مرستې ورونه رسیږي ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د داعش او طالبانو د لږ تر لږه اتیا وسلوالو د وژل کېدو خبره کړې ده. دا څرګندونې دولت وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تاشکند ته ځي. د افغانستان جمهور ریاست یوې سرچینې دا خبر تایید کړ خو ویل چې د سفر دقیق وخت لا نه دی ټاکل شوی. یو امریکایي د القاعده شبکې په ملاتړ او په افغانستان کې په یو ناکام ځان وژونکي برید کې د برخې اخیستو په تور مجرم وپیژندل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو تیار دی چې له شمالي کوریا سره ګډ کار وکړي څو د دې هیواد د اټومي پروګرام او د توغندیو د جوړولو پروګرام له امله روان کړکیچ په سوله ییز ډول پای ومومي. د امریکا دوه مخکښو سناتورانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې پر روسیې دې هغه بندیزونه عملي کړي چې کانګرس د ولسمشر ټرمپ د انتقاد سربیره په دې وروستیو کې تصویب کړل. او د روسیې د حکومت یو مخالف سیاستوال الکسی نووالنی چې پرون په مسکو کې دغه کور ته نږدې پولیسو نیولې و بیرته خوشی شوی دی.
اوس همونیس پروګرام د زهرو کاروان. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو النافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما لخوا خبر شوی راپور څېړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د دریو میاشتو په بهیر کې اته څلوېښتونه نشي مواد نیولې دي. د افغانستان په اړه د یوناما په تازه خبر شوی راپور کې راغلي چې دا نیول شوی مواد د روان 2018 میلادي کال د جون میاشتې له لومړۍ بیا د اګست تر شپږویشتمې نیټې پورې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو لخوا په 1429 بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوی دي. دغه ډول د یوناما په راپور کې راغلي چې د دې پیښو په تړاو 208 تنه قاچاقونکي هم نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې د یوناما ادارې د تیر کال د راپور له مخې په افغانستان کې 4300 تنه نشي مواد تولید شوي ول. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې په سیمه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه کړې ده. د کابل د یو سلویو اسمایي زون قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار د شپږمې حوزې په سیمه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه او له دې کارخانې څخه 1500 کیلوګرام د الکول لپاره چمتو شوی کشمش او نږدې 300 لیټر الکولي مشروبات نیولې دي. د دې پیښې په تړاو یو تورن کس نیول شوی او د کارخانې د اصلي خاوند نیولو هڅې دوام لري. د ننګرهار ولایت پولیسو دیار لستون نشي مواد وسوځول. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی رسنیو ته ویل چې د ننګرهار پولیسو د نورو امنیتي ځواکونو په همکارۍ د دیار لسو درې نوي او دیار لسو څلور نوي کلونو په بهیر کې نیولیول.
کوم مخدرات او کیسنن مختص وزول په مجموع کې ډیر لاستونه دي په تورې درې سو شپږ د سکه سمزنونی نیول سوي دي په دې مزنونو کې هم همدغه خبرانسته او هم پرچون.
د یادونې وړ ده چې د ننګرهار پولیسو د تیر یو کال په جریان کې شپږ لاستونه نشي مواد نیولې او د امنیه قومندانۍ په وینا تر قانوني پړاوونو وروسته به وسوځول شي. او د ونې ورستې پیښه دا چې د پکتیا ولایت د پولیسو او د نشي موادو د قاچاقړونکو ترمنځ وسلواله نښته شوې چې دوه تنه قاچاقړونکي مړه او یوې ټپي شوې دی. د پکتیا ولایت د امنیت عامر نثار احمد عبدالرحیمزی رسنیو ته ویلي چې د قاچاقړونکو خوختل زر کیلوګرامه چرس قاچاق کړی چې د تیرګردیز په سیمه کې د پولیسو او قاچاقړونکو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې دوه قاچاقړونکي مړه او یو تنې له زر کیلوګرامه چرسو او د میله وسلو سره نیول شوی دی. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي په دې نښته کې پولیسو او ملکی وګړو ته زیان نه دی وخته.
مسوده نیازی و چی د نشی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه را اوروله. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره د مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د نشی موادو په اړه د ویناامه پر راپور کې راغلی چې د نشی موادو سره په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو همکاري موجوده و، خو افغان حکومت وایي چې د سیمې هیوادونو په دې اړه لازم همکاري نه ده کړې.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې لغه د مرغ چې گاونډیان او د سیمې هیوادونه له نشي موادو سره مبارزه د خپل هدفونو او ملي ګټو په چوکا کې تعریفوي.
په ناامن سیمو کې د نشي موادو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام ټکنی شوی دی. په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو له رئیس ډاکټر شاپور یوسف سره مرکه لرو.
عمده مشکل دا ده چې لاسرسي مواد مخدر ته ډیر دی. امداد چې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ زیاتی.
یو معتاد وایي چې اکثر شپې وږی بده کیږي. د کسم کار کوي خو وایي یوازې دومره پیسې ګټي چې نشي مواد ور باندې رانیسي.
د مونږ ژوند د سپینه بتار ده. دا غد انسان زاینه ده چې مونږ دلته سمیلو دلته شپه ورځ تیرو.
او د خبرونه په پای کې د پخوا بشان یو لنډه ډرامه هم لرو. اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما لخوا په تازه خبره سوی راپور کې راغلی چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د تیرو درې میاشتو په بهیر کې 800 قاچاقړونکي نیولی دي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره د سیمې هیوادونو همکاري کړې ده. خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د سیمې هیوادونو په دې اړه هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. هغوی دا همکاري یوازې د خپلو هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي. په دې اړه عبدالله ناظر راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما په خپل تازه راپور کې د نشي موادو په برخه کې د دې هیواد لاسته راوړنو ته اشاره کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې راغلي دي چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د 2018 روان میلادي کال د جون لومړۍ نیټې نیولې او بیا د اگست میاشتې تر 28 نیټې پورې 800 قاچاقړونکو او تر 340 ټنو زیات نشي مواد نیولې دي. په دې راپور کې د نشي موادو په برخه کې سیمه ییز همکاري ته هم اشاره شوی او ویل شوی چې په دې موده کې له افغانستان سره د سیمې هیوادونو همکاري کړې ده. خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان احمد خالد موحد وایي چې د سیمې هیوادونو له نشي موادو سره مبارزه یوازې د خپلو هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې لغه د مرغ چې گاونډیان او د سیمې هیوادونه
له نشي موادو سره مبارزه د خپل هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي. سره له دې چې د سیمې له هیوادونو سره د همکاري توافق شوی، خو لغه د مرغ چې د همکاري یو اړخیزه ده.
دا راپور په داسې حال کې خبريږي چې افغان چارواکو څو ځل د سیمې هیوادونو په تیر بیا د گاونډوي هیوادونو د نه همکاري لامل څو واره شکایت کړی دی. سموده مخکې د افغانستان نشي مواد سره د مبارزې وزارت اعلان وکړ چې له نشي مواد سره د مبارزې په برخه کې پر یوې سیمه ییز ستراتیژي کار کوي چې په نتیجه کې به د سیمې په کچه له نشي مواد سره مبارزه ګړندۍ او منظمه شي. موږ هڅه وکړه چې د یو نامه د راپور په برخه کې د افغانستان نشي مواد سره د مبارزې وزارت نظر واخلو، خو له ټولو هڅو سره سره بیا هم د دوی په نظر اخیستلو کې بریالي نشو. لبلې خوا د مشرانو جرګې د دفاع او داخلي امنیت کمیسون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي چې د سیمې هیوادونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره لازم همکاري نه کوي. د ده په باور له ګاونډیو هیوادونو سره خلاصې پولې په تیره بیا له پاکستان او ایران سره او له دې هیوادونو څخه اروپا ته د نشي موادو د قاچاقونکو آزاد تګ راتګ د کوکنارو کښت او په افغانستان کې د نشي موادو تولید ته زمینه برابره کړې ده.
دغه هیوادونه که ایران دی که تاجکستان دی باید خپل پولې محکمه کړي او نور دغه مواد مخدر باید افغانستان پر پولو باندې نه واړوي. که نه واړوي بزګر یې خپله نه کړي، دوی ته هغه څه نه جوړي او عاید ترلاسه نه راځي. بزګر خپله د دې څه ناټه کوي او بزګر خپله دا نه کوي.
دغه ډول ښاغلی الکوزی زیاتوي تر څو چې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه له نشي موادو سره په رښتینی او عملي ډول مبارزه ونه کړي او افغان بزګرو ته د کوکنارو د کښت زمینه برابره نه کړي، له نشي موادو سره مبارزه به مثبته نتیجه ونه لري.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
موږ له هم د کوکنارو بدل نشئی
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجی دي شي. هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. په افغانستان کې د نشیانو شمیر تر 3 میلیونه اوښتی او ورځ په ورځ پسې ډیریږي. خو د عامې روغتیا وزارت اړوند د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست هڅه کوي چې د محتاجینو د درملنې او نور هڅو له لارې دا شمیر راکم کړي او د ځینو وقایوي پروګرامونو له لارې د نشو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې ادارې له مشر ډاکټر شاپور یوسف سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې دا اداره ولې جوړه شوه.
په 2000 کال کې پاس لا دینه چې یونیدیسی او سروې انجام کړ افغانستان کې او د متادینو رقم ډیر زیات یا چوپا غ سروې کې نو لامده عمله د غیداره ایجاد شوې د عام روغتیا تر چوکات لاندې.
ستاسو دغه اداره د کارون د تنظیم یا د کارون د پرمختګ لپاره کومه ځانګړې پالیسی لري؟ کاغه عمده او غټ او مهم ټکی راته وایس.
مونگ پالیسی لرو د مخدره توکو د کمخت پالیسی ده چې د مبارزه لای مواد مخدر د وزارت سره یو ځای دا پالیسی جوړ شوی او مونگ د اماغه پالیسی پر مبنا باندې کار کوو. دا پالیسی سلور 15 برخی لري چې معتادینو تداوی ده، آگاهی عامه ده، کاهش اضرار د مواد مخدر، هماهنگی. دا اړخونه د پالیسی دي چې مونگ د اماغه پالیسی پر مبنا باندې کار کوو.
په دغه پالیسی کې کوم اړخونه کې تاسو ښه پرمختګ کړی، یعنی ښه ځلیدلې یاست؟ کوم اړخونه ستاسو په نظر مشکلات لري چې د پلي کولو چانس کم ده؟
مونږ د معتادین د تداوی لپاره ډیر پرمختګ لرو، خو د احتیاط د وقایې لپاره ځکه چې هغه یو بین سکتوري امر ده، یوازې د عام روغتیا وزارت کار نه دی، باید نور سکتورونه مونږ سره یو ځای شي. مونږ په هغه کې لکه کمښت ګورو د وقایې په باره کې تلاش لرو چې هغه هم زیاته کړو او خلک باید د مخدره توکو په باره کې ډېر آگاهي پیدا کړي چې څه ضرر لري.
تاسو ویل چې موږ د وقایې په برخه کې لږ له مشکل سره مخ یو، یعنې زموږ کارونه د نورو برخو په نسبت په وقایې برخه کې لږ ټکنی دي، د دې علت تاسو په څه کې بولئ؟
زه یو مثال تاسو ته وایم. یو مولوی صاحب ده په یو قریه کې امام د مسجد ده، هغه د مسجد له منبر نه وایي چې مخدره توکو زیان لري، آرام دی، خو هلته ناامني ده، هلته د مخدره توکو قاچاقبران نفوذ یې ډیر ده. شپې راځي دغه مولوي صاحب وژني. عمده خبره د وقایې په باره کې ناامني ده، خلک نشي کولای ځکه چې قاچاقبران د مواد مخدر، څوک چې عامیان د مواد مخدر دي، ټول واکمنان دي. تر هغه څه چې مونږ پورې اله لري مونږ د خلکو د آگاهی په باره کې خپل کار کړی. زمونږ د مراکزو پرسونل زی خلکو ته په مجامعو کې په مکاتبو کې په عسکري قطعاتو کې په مساجدو کې خلکو ته تبلیغ کوي. همدارنګه په خپله په مرکز کې څه وخت چې د معتاد فامیل راځي هغه وزیت کوي هغوی ته آگاهی ورکوو.
دا آگاهی اما تر څنګ مثلا تاسو بیا تر ننه پورې د شي عمده مهم ټکي راته وایسي تر اوسه پورې کوم فعالیتونه ترسره کړي دي؟
عمده زموږ فعالیت د معتادین تداوی ده، آگاهی اما ده، همدارنګه کاهش اضرار د مواد مخدر ده، چې د زرقي معتادینو ترمنځ د سرنجو توضیح د کاندام توضیح زموږ فعالیتونه همدغه فعالیتونه دي.
تاسو د روغتیایی مرکزونو خبره وکړه، د شي په مجموع کې راته ویل شي چې د افغانستان په کچه څومره روغتیایی مرکزونه وجود لري؟
101 مرکز په ټول افغانستان کې، او یې مستقیما دولت ته لري، نور غیر دولتي موسسات ته لري.
ځینې ولایتونو کسان شکایت کوي، دوی وایي چې موږ په ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز نه لرو. دوی لپاره ځواب ستاسو څه دی؟
مونږ په 2 ولایتو کې خپل مسؤلیت ادا کوو. یوازې 2 ولایت مرکز نه لري، چې هغه اروزګان او نورستان دی. په 1390 کال کې مونږ پلان لرو چې نورستان کې او اروزګان کې مراکز ایجاد کړو، همچنان نور ولایتو کې لکه څنګه چې ضرورت دی. همدارنګه مونږ په همدغه را روان کال کې شپږ ولایتو کې د معتادین د تداوی ظرفیت اوچت کړی، لکه په هلمند کې، ننګرهار کې، په کندوز کې، په بلخ کې، هرات کې او نیمروز.
دې علت څه ده؟ ولې هلته تاسو مرکز نه لرئ؟
په اروزګان کې یو مرکز و د غیر دولتي موسساتو لخوا، یو کال کیږي چې د هغوی خدمات استاب شوی. اوس مونږ غواړو چې هلته مرکز ایجاد کړو. نورستان کې د ناامنۍ له امله او د جغرافیوي مشکلاتو له امله تر اوسه مرکز ایجاد شوی نه دی. همدارنګه نورستان کې د معتادینو تعداد هم کم و، اوس ډیر شوی، او اوس مونږ خپلو او هلته یو مرکز جوړو.
تاسو د روزګان خبره وکړه، ولې د شنه دي سی بي سي د غې مرکز له ختمېدو سره سم الته دولت اقدام نه وای کړ؟
مونږ نګدې قندار کې 3 مرکز لرو. یو غټ مرکز 150 بستر دی المان کې فعالیت کوي. دا نه دی سوي چې د روزګان معتادینو پاتې سوي لا تداوینه.
لغه نا دولتي ادارو سره سي د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي، لغه سره د همغږي څنګه ده؟
مونږ ډیر خام غږی لرو، مونږ جلسات لرو، هماغه پرسونل ته مونږ معاش درکوو. په اصل کې هغوی زمونږ پرسونل دی. دولت د نظارت حق لري، دولت د رهبری حق لري. وزارت مبارزه با مواد مخدر د عام روغتیا وزارت کولی شي چې نظارت وکړي. په همدغه اونۍ کې د چتر له اعضا سره یو مجلس درلوده، لږ څه تخنیکي ستونزه وه، هغه حل شو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې تر 100 زیات مرکزونه موږ لرو. مرکزونه هم زیاتیږي ورځ تر بلې، ستاسو فعالیتونه هم ګړندي کیږي. د وقایې په برخه کې تاسو کار کوئ، د آگاهی عامه په برخه کې کار کوئ، بیا نو ولې معتادین نه راکمیږي؟ که سروې تاسو وګورئ ورځ تر بلې د معتادینو شمیر زیاتیږي، د دې علت څه کیده؟
په اصل کې مبارزه د مواد مخدر یو بین سکتوري امر دی. باید ټول سکتورونه په دې کې غونډه واخلي او یو ځای همغږ مبارزه وکړي. که چیرې مونږ معتاد تدای کوو، لازمي ده چې عرضه یې هم کم سي. عمده مشکل دا ده چې لاسرسي مواد مخدر ته ډیر دی. داسې یو عادي شی غونډې خرڅېږي بازار کې. همدا ده چې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي.
په دې برخه کې کوم سکتور غفلت کړی وي یا به خپل دنده په سمه توګه نه وي ترسره کړی؟
ولا زه خدا سه ویلی نشم، خو عمده علت یې ناامنی دی. په افغانستان کې امنیت خراب دی.
ګوره، له ناامنی پرته په کابل ښار کې شي صفه امن ده. ما او تا ته تقریبا په 4-5 کیلومتري کې هلته مخدره مواد ډېر ښکاره خرچېږي. په دغه برخه کې مسؤلیت ته چا ده چې باید دا مشکل حل کړي؟
تاسو هم پوهیږئ او زه هم پوهیږم چې مسؤلیت ته چا ده.
تاسو دغه مشکل له خپل همغږو دوستانو سره، له خپل همکارانو سره، ستاسو د کمیټې له غړو سره، له کسانو سره دې برخه کې کار کوي، له غوښتنې دغه مشکل څومره شریک کړی دی؟ ولې تر اوسه په دې برخه کې کار نه کوي؟
د مخدره توکو پر خلاف د مبارزه محترم وزارت یو کمیسیون لري، مخدره توکو پر خلاف د مبارزه عالی کمیسیون. هغه کمیسیون پر میاشت کې یو واری دایر کیږي، پامغه وزارت کی او دا مشکلات بس کی لکه سرنګ چې ما مخ کې ویله په ډیر ډیر زاینو د افغانستان کې امنیت خراب پدی نو ځکه دا مبارزه په خطوګه نتر سره کی
د نشي توک پر ضد مبارزي وزارت هم د کایشت خاصا یو ریاست لري یو برخه لري او د عام روغتیا وزارت هم لري یعنی ستاسو ترمنځ د همغږي څنګه د تاسو کوم کارونه کوي او غوي کوم کارونه کوي
هغه د پالیسی سازی د همغږي او د رهبری رول لري او مونږ د متادینو د تداوی برنامه تطبیق کوو مونږ فزیکلی کار کوو زمونږ د هغه سره ډیر همغږي ده ا دې خپل په دوه ونه کې یو واري مونږ جلسات لرو
د شوم د ستونزې راته ویل شي په کوم ورخه کې تاسو مشکلات لري چې بل اخر هغه څه چې تاسو زړه غواړي چې هغه شي مبارزه وشي په شکل باندې نه کیږي څه خندونه په دې برخه کې موجود دي
زمونږ مغت مشکل مالی مشکل ده د دې تبات دولت جمهوریت اسلامي افغانستان ډیر توجه کوي د متادینو د تداوی په برخه کې کار ډیر وشي او مونږ وشکو اولای چې د متدین د تداوی برخه نورو زایونو کې چې ضرورت دی هغه ته پرمختیا درکړي
په افغانستان کې په سلګونو میلیونه ډالر په دې برخه کې لګیږي البته د مخدره موادو په برخه کې په دغه برخه کې ولی تاسو د بجټ د کمښت څخه شکایت کوئ
ملي ستراتیژي د مخدراتو پر خلاف د مبارزې پر اساس اته برخه د دولت لخوا مخکې بول کیږي چې تنفیذ قانون دی کایش تقاضا دی معیشت بدیل دی محاکم او سارنوالیگانو دی دغه سلګونو ډالر رو چې تاسو وایي یوازې مونږ ته اړه نه لري او و نورې برخې دي چې دغه بودیجې لخوا تمویل کی
لخپل کار څومره راځي است
زه لخپل کار اتیا فیصد خو راځي
د محمد ایاس تم نک سره مو د عام روغتیا وزارت د نشي مواد د وشتنې کمولو د رئیس ډاکټر شاپور یوسف مرکا ورېده
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1
د لوګر ولایت اوس ویشکلم وتا چې د خپل نوم لا خستلو ډاډه کوي او دا مهال په بیلابیلو نشو اخته دی د کابل شهر په وزوري چمن کې تشنه اسمان لاندې شپې سبا کوي دا چې دی ولیدل ته وسیج خپل د در لخلې به واورو
او ویشکلن به هم چې نشه مې شروع کړو شر کال کې چې نشه کوم او زه خپل موچګری کوم دا سمونو لارم او هوټل کې د سیو بکسګ ده د سګزم سیار بوتونو موټونو رنگوم دا کار کوم خپل شپه ورسته رو پودرس کوم شیشاس کوم د دوان کار کوم 200 روپے د ورځې پودر اخلم 100 روپے شیشا 300 روپے د مو مصرف ده ورځ 300 سلور 100 دا کار کوم په دغه نشي خپل وچه جوړي خورو ولا ما پرون گیسه ډوډۍ او چای خورې نن ساره پوری ما هیڅ شی نه خورل 300 روپے ما په نشه ور کړه ول نشه روپے ما په ډوډۍ په مړې ور نه کړه په دې چې نه کړي بدون دې چې یو موټر ته تیل ونه شي هغه دا ولاړ ده دا د مون اوس تیل جوړ شوی ده دوه کال درې کاله مخکې بینوا پاتې شوم د سیو دوکان ته ولاړم یو ټیم غوړي مې واخیست د چښتنې بس ما ته وکتل نور خبره ونه کړ او دغومره وایي چې ته نه شرمېږي چې دغه کار کوي عمل خپل هیڅ خاطره نه لري همدا باید خاطره ده چې مونږ شپې دلته تیرو میاشتې داسې میاشتې لري چې لکه زنبور خاور د سیراجی چې سبوی جی و دومره خاور په مون پراته ده د مونږ ژوند رد لره د کلمې نه لره د شرافت د انسانيت نه د سپینه بتر ده دغه د انسان زاینه ده چې مونږ دلته سمیلو دلته شپه ورسته یو ولا د شرم مخ دې خوني چې د خلکو مونږ ته ګوري دی بس وای او خدا بس صلات زری کو چې خدا د ټول مسلمانانو ته نجات ورکړي مونږ بیچارهګانو ته نجات ورکړي
ولداره می تصمیم نیولې چې ځان به سر کوم یو کار مار پیدا شي چې بخي په پیسوم را نه کړی یو هوټل ته زم زوایم په خوش زی تاسو را کار کوم چې یو کال ماته یو سرګرمی پیدا شي چې ځانم پاک شي دا عمل په خدای د ننش په ما یو به یو پورې دغه ځان سره جوړل یو دل لورګال می وو هغه خپل بخت ولار آقا ایوانان موریم نست، اوروریم نست، یو کوری یوی کارتی نو کده و ده غلودین کده دومتا دیمون وست نکی چه خود لارسو یو سر وزم سهی نده چه لارسو ویم چه دسی نیشی پا مون باندی آقا و نشرمیگی یا کورنه و پونیشی آقا یو رز لارم یو سلور پینزه میشن مخی چه ویش لارت چه ری ولی نرازید دیمون گوال ولی نخلید نور سوک خمونگ نلرو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی په خپل وار د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر نږدې سو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزلپوري ډرامه لرو کیسه دا سید چې سید محمد په نیمه شپه کې یو څوک لیدلې چې د دوی د کور پر دیوالې سر پورته کړی دی خو کله چې دی لیدلې نو ژر تښتیدلې دی تر دې پیښه ورسته سید محمد فکر کوي چې دا سړی خامخا غل دی هغه چې بل شپه کمین ورته نیسی دا چې دا سړی به څوک وي او رسته به سپی شاسی دا با پای و دراما که وارو چی محمد آیاز تر نکشم تو کرده.
دو در اگلی دقیقه با دیوال سخه وارو واخ مل دکرم
رزیلا ته چې د خلکو کورونو ته ور اوړي دغه به د حال وي
پلار زه واحد یم
پلار دې ستا سر وخوري په دې نیمه شپه کې څوک کور ته راځي تر اوسه چېرته تللی وې
پلار لیونډي ول کړه مېلمه دروازه بنده وه نه مې وټکوله ما ویل تاسې به له خوبه ووځئ ځکه په دیوال را واوښته
پخ دې پر ځای و چې پرون مې خپل چرۍ توپک خرڅ کړ که نه نو ماغزه مې در باد کړی وای ښځې او ښځې ژر راسه سراغ در سره راوړه
پلارا تا اوس مړ کړم سر او لاس در آباد کړ
وی دا کلی خو ټول په وینو سره دی زویا تر تا مې زار کې دا پتا څه شي وی دی
مور پلار مې واله
وسوی الګ دی ولې وه
زس ملامتوم د کاغل پر دیوال کور ته راوخت تا ته مې ونه ویل چې پرونش په زمون کرا یو چا پر دیوال سر راپورته کړی و کله چې زه ولیدم نو وتښتېده ما چې ویل غل دی هغه و چې نن ورته پټ شوم ګورم چې دا بدمرغه ستا زوی وه
سړی ځوان دی لانډیوالانو همزولو سره ګرځېدل او مېلمستیا خو بد کار نه دی ولې یواسور خرابوې
ټول فساد دی د زوی په انډیوالانو کې دی یو انډیوال زه پېژنم دومره نااهله هلک دی چې ټول کلی ځینې په عذاب دی بس نور انډیوالان هم دغسې نااهله وبوله پورتا شد سبلای چیز زمونگ دی کور پا دروازه که پروتی
اوهو بیاسار شو
دا سبلا و حلیه دا وازی ولی داسی دی
سلام علیکم سید محمد لالا
وعلیکم سلام
لچه سر دی جنجال دی
دیدی انا احل زویر لاس تر پوزی را غلیم طولش پای دی کور مخت تیرا کرده او دل تا پروت دا اوز جماعت تطلم چیو میلید
سید محمد لالا داسی زوانان خود تر کور پا سارا کی خواخ بی
ولی پا سارا کی خواخ بی ولی په وحید څه شوي
نه پوهېږم چې خبر یې او له ما یې پټوې او که رښتیا نه یې خبر ټول کلی خبر دی چې ستا زوی واحد ولې داسې شوی
نادر جانه سمه خبره وکړه څه خبره ده
ولاله زوی دې پوډری شوی دی په کلي کې نور پوډریان هم شته بس ټوله ورځ دوی دي او همدا پوډر څکول
څه وایې زما زوی پوډری شوی دی
هو ټوله ورځ د نظرګل اکا په باغ کې له پوډري جلیل سره ناست وي نی ګوري چې د مخ باندې ټکه جوړه شوې ده او لکه نال غوندي وچ کلاک شوی ده
د واحد پلاره څه خبره ده له چا سره دی غال مغال دی
راشه نازولې زوی دی وګوره خلنګوټه را په سر کړه ما به ویل چې د هلک هر شپه نه وخت راځي خامه خابل را شوی دی خو تا به په لوي کې ولا ویل بده دی هلک دی لاندی والا نو هم زول سره خو به ملمستیاوي کوي نو دا دی اوس ورته وګوره تا ته هم خ پوڑونه در په سر کړ
ولی بزوی می تشوې دی پر تا دی بل سیال و دریږي ل خپل زوی سره دی سیالی شروع کړه
څوک چې ستا غوند د خپل اولادونو ایبونه پټوي او بیزه ناز ور کوي دغه به حال وي ته ورته وګوره زوی دې پوډری شوی دی، له بدو همزولو سره ګرځېدل دا پای وي.
ته څه وایې؟ زما زوی پوډری شوی دی؟ زویا دا دې څه وکړل؟ تا خو د پلار سپینې ګیرې او زما سپین سر ته دې همونه کتل، همدا تا ته مو سترګې وې.
ولې مورې په ما زیږې؟ وګوره ښه تکړه ځوان یم.
مونږ ویل ته به زمونږ د لاس لکړه شې، خو تا هم خپله ځواني تباه کړه او هم دې زمونږ ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل.
ولې دې داسې وکړل؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
کنن؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.